درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر افغان جونې او میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د پایل راهیسې تر اوسه په کورونو ناستې دي وایي طالبانو حکومت تیرو څلور میاشتو کې ښودلي چې د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې کومه برنامه نه لري، نو اړتیا ده چې نړیوال باید نور چپ پاتې نه شي.
که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
بلخوا پر خواله رسنیو د طالب وسلوال لوري په محضر کې د یو شمیر عامو خلکو د ویښتانو قیچي کولو ویډیوګانو خپرېدو غبرګون نه راپارولې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي دي چې دغه ویډیوګانو کې چې څوک ښکاري دا د دوی کسان نه دي. همدارنګه به دام واوري چې په قزاقستان کې وروسته له هغې چې د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد پراخ اعتراضونه راپورته شول، دغه اعتراضونه اوس په ناکراریو بدل شوي او نن دغه هیواد ته د امنیت د ټینګښت په خاطر روسي ځواکونه رسېدلي. پېښور ته هم ځو او هلته مو د یو رباب جوړوونکي له حاله خبرو.
رباب صرف جوړول خو نه چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالب چارواکی وایي په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې مرستندوی ډلې خلکو ته د مرستو په رسولو بوخت دي. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي ولفتح هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې وشل شوی او د مسکو په مشرۍ د ټولیز امنیت د تړون سازمان وایي د قزاقستان د حکومت په غوښتنه د روسي هوایي ځواکونه د هیواد ته رسېدلی سو د بیو د لوړېدو وروسته رامنځته شوې ناکرارۍ کرارې کړي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. طالب چارواکی وایي هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي. د ولایتونو کې د وروستیو سختو ورښتونو وروسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي. دیوای مرسته رسوونکو ډلو ځانونه سیمې ته رسولي، انشاءالله د وضعیت د کنټرول په حال کې یو. که څه هم د تلفاتو کوم رپورټ نشته، خو هغه کسان چې په سیلابونو کې بند پاتې وو د هیلیکوپټرو په وسیله ژغورل شوي دي. له دې سره هممهاله د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر په مشرۍ له پیښو سره د مبارزې کمیسیون په خپله غونډه کې ټولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمنو شوو کورنیو ته د مرستې لاس وغځوي. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي ولفتح هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي راډیو ته وویل مولوي ولفت تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ او څلور ساتونکي ټپیان شوي. هغه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. وړ مورث هم د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په مربوطاتو کې څو ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې 15 تنه پکې مړه او نور اته تنه نور پکې ټپیان شول. ډاکټر شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین راتلونکي اونۍ له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د رپورټونو له مخې د سې شنبې په ورځ به د لوید آستین سربېره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټو ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د مسکو په مشرۍ د ټولیز امنیت د تړون سازمان وایي د قزاقستان د حکومت په غوښتنه د روسي هوایي ځواکونه د هیواد ته رسېدلي څو د تیلو د بیو له لوړېدو وروسته رامنځته شوې بې سابقې ناکراریو پر مهال د وضعیت په باثباته کولو کې مرسته وکړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت تقایف په دې ناکراریو کې بهرني د ده په وینا ترهګر بانډونه ملامت بللي دي، خو د روانې ناکرارۍ سره د نړیوال تړاو کوم اسناد یا شواهد نه دي وړاندې کړي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د پنجشنبې په ورځ دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې سرتیرو د منځنۍ اسیا د دې هیواد په لوی ښار الماتې کې د مرکزي څلورلارې پخوا ورغلل. دا ځواکونه پلي او په یو شمېر زغروالو ګاډو کې سیمې کې ته ورغلي او رویټرز خبري اژانس د یو شمېر عیني شاهدانو له خولې ویلي چې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. دا روښانه نه ده چې آیا هغه ځواکونه چې الماتې ته استول شوي د ټولیز امنیت د تړون د سازمان ځواکونه دي که نه. تر دې مخکې د قزاقستان ولسمشر د ټولیز امنیت د تړون د سازمان څخه د وروستیو ناکراریو په مهارولو کې د مرستې غوښتنه کړې وه. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیری په صورت کې د سترو عواقبو خبرداری زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چهارشنبې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ته په واشنگټن کې هرکلی ووایه. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. بلینکن وویل د او بایربوک د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پنډیدو د مسلې په وړاندې د ډیپلوماسۍ د پرمخ وړلو او د ترنګلتیا د راکمولو په غوراوي ټینګار وکړ. بایربوک بیا وویل چې دا او بلینکن په دې موافق دي چې د وړاندې تګ لپاره د ښې لارې موندل مهم دي او د جرمني پر دې دریځ ټینګار وکړ چې د سیاسي هواري بدیل نشته. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه داسې مهال کیږي چې راتلونکې اونۍ په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې او د ناټو او روسیې د شورا غونډه پلان شوې ده. روسیه غواړي چې په دې خبرو کې دی د ناټو د پراختیا پر ضد د دوی د امنیتي تضمین پر غوښتنه بحث وشي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي یو. هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه صفر. کندهار آسمان وریځ د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه شپږ. مزار شریف آسمان وریځ او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه پنځه. او جلال آباد آسمان وریځ او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه شپږ.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل مو واورېده. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري دا زموږ ماخامنۍ نیم ساعته خبری مجله ده. د دې خبری مجلې لومړنی رپورت راخلو. یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي چې طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې کوم پلان نه لري او اړتیا ده چې نړیوال باید نور چپ پاتې نه شي. نږدې یوه میاشت کېږي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې د دیني عالمانو یوه ناسته به ترسره شي او هغه ناسته کې به د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، زده کړو او کار په اړه مشورې وشي. خو لا هم په دې اړه نوي څه نشته او طالبانو هم د دې ناستې د دقیقې نیټې او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د افغان مېرمنې نیوکه کوي او وایي چې د طالبانو حکومت ځکه په دې تړاو څه نه وایي چې د ویلو لپاره څه نه لري او د دیني عالمانو ناسته هم د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د طرز العمل د جوړېدو په څیر شپنامو ژمنه ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
موږ سال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي وه. اوس نږدې یو سل یوولس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسال وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. مرسال ازادي راډیو ته وویل
خونځي تړلې دي، انجونې او مېرمنې یو نامعلوم حالت تیروي او معلومه نه ده چې څه یا څه پرېکړه به وشي. خپل خونځي او استادانو پسې دق شوی یم، آن د خپل استادانو قهر او غصې پسې خفه شوی یم. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې که انجونې تعلیم وکړي او خونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د انجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د انجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي خو لا هم ښځې او انجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالي وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار، مونږ هم وظیفې ته نشو تللی، در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو، خصوصا مونږ مېرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې د مونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي، او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي، ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی علیه السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چی وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19 نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل سوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړه سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کېږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره د دغې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریم نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله، چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دیني عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومېږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمنتیا هم ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلې لپاره شرطونه ټاکلي دي.
بلخوا یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې د پخواني حکومت پر مهال یې موټروانی کوله وایي د طالبانو راتګ وروسته یې له ویرې اوس موټر چلول پرېښي دي. دا مېرمن وایي طالبانو پر دوی د ژوند ساحه دومره راتنګه کړې چې ښارونو ته پرته له محرمه تګ راتګ نشي کولی، او په وینا یې په دې فضا کې موټر چلول ورته خطرناک ښکاري. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو لراتک سره مېرمنو د شخصي او ټیکسي موټرو چلول پریخي. یو شمیر وايي وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د موټر چلولو پر مهال د طالبانو لغبرګون ویریږي. د دوی په وینا له کلونو د موټر د چلولو د جواز په درلودو سره د افغانستان په لویو ښارونو کې د خپل آرام ژوند او خلکو ته د خدمت لپاره فعالیت کاوه، خو د طالبانو پر راتګ سره له دې کاره لاس په سر شوې دي. مدني فعاله محبوبه چې د مدني فعالیتونو د لس کلنې تجربې تر څنګ د موټر چلولو له لارې خپل کور ته نفقه ګټله وای، هغه مهال یې کولی شو د خپل ژوند چارې په ښه ډول مدیریت کړي. نوموړي چې د یوې ماشومې مور ده، د 2015 کال راهیسې د جمهوریت تر پایه خپل شخصي موټر چلوه، خو اوس پرته له دې چې طالبان او دا نورې مېرمنې له دې چارې منع کړي، خپل له موټر چلولو لاس اخیستی. هغې ازادي راډیو ته وویل هغه فضا چې طالبانو په افغانستان حاکمه کړې ترې ویره لري.
استفانه از چور لباد مرغت سلور میشتی وړاندې می د امنیتی مسایلو او روانو شرایط لامل د خپل ځان د خوندي ساتلو لپاره له موټر چلولو لاس واخیست.
که څه هم په تیر نظام کې د میرمنو لپاره د موټر چلونې چاره د سنتي او اقتصادي لاړخه آسان نه و، خو بیا هم میرمنو ته د موټر چلولو د جواز ورکولو پروسی ډیره هغه دغه کارت تشویق کړی وی. د تیر نظام د ټرافیک ریاست د معلوماتو لمخې شاوخوا زر میرمنو د موټر چلولو جوازونه ترلاسه کړي وو، خو اوس یې حضور کم رنګ دی. خو له دې ټولو حالاتو سره اوس هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې میرمن شته چې موټر چلوي. موږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو، خو دوی د مرکې لپاره حاضر نه شوه، خو په وینا یې اوس د پخوا په څیر آزاد او آرامه فعالیت نشي کولی. ارزو چې د تیر نظام دولتي کارکوونکي و او خپلې دندې ته به یې په شخصي موټر کې تګ راتګ کوه. ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر تاک سره ما نور د دې توان ترلاسه نه کړ چې موټر وچلوم، د دې لپاره چې د غیر اخلاقي او غصهناکې رویې څخه وبېرېدلم. د همدې لپاره مې د موټر چلول پرېښودل.
خو طالبان بیا وایي چې د میرمنو د موټر چلولو مسئله تر اوسه په خپلو کې نه ده بحث کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وین حاکف مهاجر ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نه خیر ته بلې درین بارا هیڅ چیز گفته نشده.
خود طالبانو وین زبی الله مجاهد به ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې په دې موضوع تر اوسه بحث نه دی شوی. له بلې خوا په هرات کې د میرمنو لپاره د موټر چلونې د زده کړو د یو مرکز مسؤل عادله وایي چې د افغانستان له سقوط سره وروسته د دې ولایت د ټرافیک ریاست د موټر چلونې د زده کړو د مرکزونو فعالیتونه ځنډولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر خواله رسنیو د طالب وسلوال لوري په عام محضر کې د یو شمېر عامو خلکو ویښتانو کې چې کول ویډیوګانو خپرېدو غبرګون نه راپارولي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې طالبان یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورت کې.
په خواله رسنیو د تازه خبرې سوي ویډیو غږیزه بڼه، یو کس چې نخودی رنگ جامع پرتن پر ځمکه ناست دی او یو بل کس چې یوازې په ویډیو کې پیښ کاری د ویښتانو پر ماشین کولو یې بوخت دی. ویډیو اخیستونکی شخص په پښتو خبرې کوي او بیا ورته خاندي. د دې ویډیو په اړه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ادعا کړې چې دا کسان طالبان دي او لیات شخص سره یې په هرات ولایت کې داسې چلند کړی دی. خو د دغه شان ویډیوګانو خپرېدو سره د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې او غبرګونونه راپارېدلي دي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو عبدالله احمدزي او بادام احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کړنې به د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ واټن لا زیات کړي.
که دا کړنې داسې مسلسل توګه روانې وي نو یو واټن به د حکومت او د ولس ترمنځ منځته راځي چې دا به بیا په راتلونکي کې ناشونی وي چې موږ بیا بېرته دا کار ترمیم کړو یا راجوړې کړو. نو ښه به دا وي چې اسلامي عمارت وکولی شي ولسونه ځان ته رانږدې کړي، نه چې په بعضې وړو وړو خبرو باندې ولسونه له ځان څخه لرې کړي.
ډېر بد حالت همدا دی چې کله د مشرانو هغه اصلي امر نه پرځای کېږي، خو کوم چې د اسلامي امارت ټټپوړي کسان دي او عام مجاهدین دي هغوی له دې نه بیا څو څو ځل سرغړونه کړې ده، تسلط یې پرې نشته، دا ډېر سخت ده. نو په همدې اساس باندې دا ښه پایله نه لري.
دوی وایي که د طالبانو حکومت د خپل سارو کسانو د داشان کړنو مخه ونه نیسي خلک به لا قهرجن سي، ځکه په خبره یې اوس مهال خلک له اقتصادي پلوه سخت ځپل شوي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په خواله رسنیو یوه بله ورته ویډیو هم خپره شوه چې کابل ښار کې یو طالب یو ځوان مخې ته درولی او په عام محضر کې د سړک پر سر یې د سر ویښتان په دې تور ورقی چې کوي چې ګواکې په پنځم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په غلا نیول سوی دی. هغه څه چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې هغه کس په غلا نیول سوی و او په حوزه کې ویښتان قیچي سمي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
پا په غزنی کې خلک ورستۍ او ورختونو ته خوښ دي. دوی په دې باور دي چې له دې ورختونو سره به هغه وچکالي راکم شي چې له اوږدو کلونو راهیسې ورسره د غزنی ځینې سیمې مخ دي. نور په دې رپورټ کې
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
واورې بیخي زیات دي، شش پخ شي چې درنیم دي او دای د یو څه بارانه نه مو سره وکست دا اوس ډېره وچکالي راغلې ده. دای غریبانو کار یې څو سره وسی
دا هیواد ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي، خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خواته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزنی خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واورې چې وورېږي حاصلات زیاتېږي دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډېر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبه یې هسې بهېږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخوا ولایتونو کې. کومې واورې چې وسپې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سي کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې دا اوبه سي بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تېر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بېرته درېدلي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مسکو په مشرۍ د ټولیز امنیت د تړون سازمان وایي د قزاقستان د حکومت په غوښتنه د روسیې هوایي ځواکونه دې هیواد ته رسېدلي، څو د تیلو د بیو له لوړېدو وروسته د رامنځته شوې بې سابقې ناکراریو پر مهال د وضعیت په مهار کې مرسته وکړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت تقایف په دې ناکراریو کې بهرني ترهګر بانډونه ملامت بللي، خو د رواني ناکرارۍ سره یې د نړیوال تړاو کوم اسناد یا شواهد نه دي وړاندې کړي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د پنجشنبې په ورځ د اعلان وروسته له هغې وکړ چې سرتیرو د منځنۍ اسیا د دې هیواد په لوی ښار الماتی کې د مرکزي څلور لارې پخوا مارش وکړ. دا ځواکونه په پلي او په یو شمېر زغروالو ګاډو کې سیمې ته ورغلي او رویټرز خبري اژانس د یو شمېر عیني شاهدانو له خولې ویلي چې د ډزو غږونه هم اورېدل شوي. دا روښانه نه ده چې آیا هغه ځواکونه چې الماتې ته استول شوي دي د ټولیز امنیت د تړون سازمان ځواکونه دي که نه. په عین حال کې د پولیسو ویان سلطنت ازربیک ویلي د شپې لخوا لسګونه د ده په وینا افراطیان په ښار کې هغه مهال له منځه وړل شوي چې د پولیسو د دې چارواکي په وینا یې هڅه کوله په دولتي ودانیو د الماتې د پولیسو پر ودانۍ او د پولیسو په سیمه ییزو ماموریتونو یرغل وکړي. دولتي ټلویزیون ویلي په الماتې کې د شپې لخوا له اعتراض کوونکو سره په خوډب کې 2 پولیس وژل شوي او 353 تنه نور ټپیان شوي دي. په قزاقستان کې چې تر سخت کنټرول لاندې د تیلو بډایه هیواد دی، اعتراضونه 4 ورځې مخکې د دې هیواد په لویدیځ کې په موټرو کې د کاریدونکو پټرولو په بیو کې له ناڅاپي زیاتوالي راپورته شول، خو وروسته په قزاقستان کې نورو ښارونو ته هم پراخ شول او د خلکو سیاسي نارضایتۍ هم ورسره شوې. د ټولیز امنیت د تړون سازمان په بیان کې ویلي چې د روسیې هوایي ځواکونه قزاقستان ته د دې سازمان د سوله ساتي ځواک د برخې په توګه استول شوي دي او زیاته کړې ده چې یو شمیر استول شوو روسي واحدونو د ورسپارل شوو ماموریتونو بشپړول پیل کړي. ویل شوي چې د دې تړون سوله ساتو ځواکونو کې به د ټولیز امنیت د تړون سازمان د نورو غړو هیوادونو ارمنیا، بلاروس، قرقزستان او تاجکستان ځواکونه هم شامل وي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان بیان وایي د دې ځواکونو ماموریت به د مهمو دولتي او پوځي ودانیو ساتل او د قزاقستان د قانون او نظم ټینګونکو ځواکونو سره مرسته وي چې ثبات ټینګ او قانون حاکم شي. د چهارشنبه په ورځ تقایف حکومت منحل کړ او په ټول هیواد کې د بیړني وضعیت اعلان وکړ. نوموړی وروسته لاغې چې زرګونو حکومت ضد اعتراض کوونکو له پولیسو سره نښتې وکړې او په دولتي ودانیو ورغلل، د روسیې په مشرۍ د ټولیز امنیت د تړون د سازمان څخه مرسته وغوښته. اوس هم پیښور ته ځو. د رباب یو جوړونکي سره غږیږو. ډبګری کې ربابونه څنګه جوړیږي؟ زموږ خبریال شانواز د پیښور ډبګری ته ورغلی او هلته یې له یو رباب جوړونکي سره خبرې کړي.
دوه کلن احمد په ډبګری کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د دمو شرور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د 12 پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې 2 جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چرته ووره شوي، داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
لرګي کې فرق څه دی؟
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ هغه ځای نه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو، زموږ مشین دی هلته کټکو، بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو، بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د 15,000 روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېری که نه ده، ځینې ربابونه هغلته اسماس یو رباب دی، چې زه غوږومه چې دې 15 منټه وګورم زما د ګوتې د هستوکي چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت کې دي باندې پولۍ هم راښکاره کړي.
رباب صرف جوړول خو نه دی کې، بیلنس هم د دې ضروري، چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره 4 ربابونه اخلي، ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کوي د دې شي جنکۍ زیاتر. اصل کې هغې چې د زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه، نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور ربابونه بیا اخلي، بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد به چې د رباب ټټو سوان کړ بیا به یې ور له غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په اوګوتو به یې تارونه هم وغږول، ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي، دا بر پاس ټټو ورته وي،
یو دا هغه ته وي،
یو دې ته وي، دام برج دی، دام برج دی، دا دا پاس برج دی، دا دا خط برج دی.
برج معنی پول؟
آو مطلب پول شانتی دی کنه.
تارونه پول چتی بس.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ آف پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی. دته خو د ایوارډ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړی و، کوم کې چې غلام اساق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی وو.